السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس شپږمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د خپل سرو وسلوالو قمندان عبدالغني علي پور چې پلویانو یې په پلازمینه او ولایتونو کې لویه لانجه جوړه کړه په ضمانت له توقیفه خوشي شوی. همداراز وبهاورئ چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په ریاض کې د یمن د حکومت له جګپړو چارواکو سره کتلي دي. په ژنیو کې د افغانستان په اړه مهم کنفرانس د دې ټولو راپورونو په سر کې دی. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کوي، او د اوکراین پارلمان د هغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې یې په دې هیواد کې د 1.5 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. بشپړ خبرونه. نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، او هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه پکې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2016 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز کیږي چې په نتیجه کې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومتولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په وینا د نږدې سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې لري، افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سرو وسلوالو یو قمندان عبدالغني علي پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، د دوشنبه د ورځې ناوخته له توقیف څخه په ضمانت خوشي شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علي پور خوشي کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دي، هغه به دا ځواب ورکوي. دا یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دی خوشی شوی. لومړنۍ تحقیقات دنه شوي دي، وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به دنه بشپړ تحقیقات کوي.
د علي پور د نیول کېدو په وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورت اونت د دوشنبه په ورځ د حکومت پر رسمي وبپاڼه په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو سلګونه زره افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاونډه نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وچکالۍ ځپلې دي. میرمن مورت اونت له افغانستان سره د خپل هیواد د نویو مرستو اعلان په داسې حال کې کوي چې نن او سبا په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړیږي. میرمن مورد اون د دې کنفرانس په درشل کې له نورو مرستندویو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د برتانیا ترڅنګ له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسوده ته مثبت رای ورکړي چې لمخې په دې هیواد کې د 1.5 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې د روسي تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړي او درویشت مړوګانې ونیول. د دې پیښې د کیف او مسکو کړکېچ دې پیښې وبښئ د کیف او مسکو کړکیچ یو نوي پړاو ته پورته کړ. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پیترو پوروشنکو لخوا د وړاندې شوې هغې طرحې ملاتړ وکړ چې په اوکراین کې د 1.5 ورځو لپاره د پوځي حالت د جاري کولو غوښتنه کوي. 216 وکیلانو دې لایحې ته مثبتې او 150 منفي رایې ورکړې. د دې قانون له مخې چې د نومبر له 28 نیټې وروسته به عملا نافذیږي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. 500 نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحدو ایالاتو غوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول په پوځي همکاري ودروي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اکسفام، پاملرنې، د ماشومانو د ساتنې ادارې او د ناروې د کډوالو شورا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې که د یمن د جګړې ټول اړخونه سمدستي اقدامات ونه کړي نو دا ویره شته چې د دې هیواد 14 میلیون وګړي د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې له لوږې څخه باید په جګړه کې د ملکیانو پر ضد استفاده ونه شي. دغو ټولنو ویلي که امریکا د دې ائتلاف ملاتړ بند نه کړي نو د میلیون وبخي که د ائتلاف ملاتړ بند کړي نو د میلیونونو کسانو ژوند به وژغوري. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقوقو کمیټې له دې فدراسیون غوښتي دي چې په ایران کې د نارینهو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز لرې کولو لپاره مهلت وټاکي. دې کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید د دې مهلت د ټاکلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. راپور زیاتوي چې که دا بندیز لرې نه شي نو ښایي ایران ته د بندیزونو خبرداری ورکړل شي. په 1990 کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب شوی، ښځې حق نه لري چې د نارینهو ورزشي استادیومونو ته ولاړ شي. له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باوری چې د افغانستان ستراتیژي په دې هیواد کې شوي پرمختګونه او شوي مرستې نن او سبا په ژنیو کې په یو نړیوال کنفرانس کې ارزول کیږي. په نورو موضوعاتو کې، د خپل سر وسلوالو ډلو د یو قمندان غنی علي پور د پلویانو له تشدد د ډکو مظاهرو وروسته حکومت نوموړی په ضمانت له توقیفه خوشی کړی دی.
کله چې د علي پور هغه لومړني تحقیقات بشپړ شول، هغه موقتا او په معتبر ضمانت باندې له بنده خوشي شوی.
په دې اړه یوه مرکه لرو. د افغانستان د پوځ یو جګپوړي مقام ویلي د وسلوالو مخالفینو شمیر په پاکستان کې له فعالو مدرسو سره تړلی دی.
تر څو امریکا او نړیواله ټولنه هغه منابع چې مرز نه خارج وجود لري هغه له منځه وینسي، نو دا مشکلات په افغانستان کې موجود وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې په ریاض کې د یمن د حکومت له چارواکو سره لیدلی دي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغانستان او نړیواله ټولنه به نن او سبا د ژنیو په کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ، مرستې او پرمختګونه وارزوي چې دواړو خواوو په 2014 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې 2 ورځني کنفرانس کې به د نړۍ د څه باندې 6 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د څه باندې 150 نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه د سویس ژنیو ښار ته رسیدلي دي. له نوریاس نوري څخه په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې کانفرنس لپاره د بشپړ تیاریو خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډیره برخه عملي کړې چې د 2014 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي افغانستان خپل ژمنې لږ تر لږه په 1980 عملي کړې او د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې خبرې وشي چې کومو ستونزو په بشپړه توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کانفرنس به چې مشري افغانستان او ملګری ملتونه په ګډه کوي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت وي چې نړیوالو ته یو هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي. داسې ستراتیژي چې له مخې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کانفرنس ګډونوالو ته د خپل لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم به دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلې هیواد څخه د نړیوالو ټولنې پر یوه اغیزمن شریک بدل شي.
پیام عمده ما ایست که افغانستان دیگه از یک کشور
زموږ عمده پیغام داده چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موکیل لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستي وکړي.
د افغانستان لپاره 2040 کال مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې په بل د 2040 میلادي کال په کنفرانس کې به له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما هیله مند دی چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې سبا یې اصلي ورځ ده، پر دې سربېره چې ګډونوال یوه ګډه اعلامیه خپروي، د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو، د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو په برخو کې پرمختګونه کړي او نړیوال د ورسره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یوناما په وینا د مخکنیو د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کنفرانسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړي دي، په دې کنفرانس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي بلکې تر ډیره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې ترڅنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیات فرعي غونډې هم نن او سبا جوړېږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علی پور له توقیفه په ضمانت خوشی شوی. نوموړی چې د یوې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورونه او په زوره د پیسو په اخیستو تورن دی، د نیول کېدو په وړاندې پلویانو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې قهرجنې مظاهرې وکړې. نوریاس نوری په دې اړه د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې. ښاغلي رحیمی په پیل کې د علی پور د خوشی کېدو په اړه وویل:
کله چې د علی پور هغه لومړني تحقیقات بشپړ شول، هغه موقتا او په معتبر ضمانت باندې له بنده خوشي شوی.
په دې باندې ډېر تورونه لګول شوي چې غیر مسؤول وسلواله ډله لري او وسلواله ډله یې هم له بشر له حقونو باندې له تېرینه نیولې او د غرض د غلاو او نورو مواردو تورن نو. یعنی له دې مخکې د قضیې په اړه تحقیقات شوي چې دی تورن شوی و او د هغه د نیولو لپاره اقدام شوی و. یعنی دغه په دې ګول سی تورونه جدید دومره نو
وګوره یو هغه اسناد چې حکومت خپل په باندې لري، کوم اسناد چې مختره رسیدلی دی، یو هغه چې خلکو په باندې لګول الزامي په دوه صورتو کې مکلفیت د درلوده چې د خپل حاضر شوی او عدلي او قضایي ارګانو ته خپل ځواب ویلی وي او خپل ځان د پاکوالي په خاطر د خپل اقدامات درلودلی وي، خو دا دې ته حاضر نشه او د حکومت له اوامرو تمرد وکړ. په دې اساس امنیتي ارګان مکلف شول چې هغه حضور باندې د قانون مطابق ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته د قانونو په رڼا کې دی را کش. په دې اساس هغه ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دی هغه به دای ځواب ورکړي. دای یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دی خوشی شوی. لومړنی تحقیقات دنه شوی دی، وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به د بشپړ تحقیق کې چیرته په دې باندې جرمونه ثابت کیږي د افغانستان د ټولو نافذه قانون پر وړاندې به د سره جدي خوني برخورد کړي.
لدې مخکې چې دغه همکاري نه کړی چې په دې باندې لګول شوی تورونه په خپل نه حاضر شوی چې امنیتي ادارو یا هغه مرجو ته چې مسؤل مرجی دی خپل ورشي او خپل ځان سپین کړي، آیا اوس د دې ضمانت کیدای شي چې په دغه ضمانت چې دای خوشی شوی دی به بیا کسباره غوړی د تحقیق لپاره دی به خپل راشي؟
دقیقا د ټولو موضوعاتو ټول اړخونه سره سنجول شوی دی او وروسته په دې برخه کې اقدام ترسره شوی.
د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته، په تیره بیا د پولیسو لیکو ته ډیر کسان ټپیان شوی دي، دغه راز د 45 کسانو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. له دغه وروستیو اخو ډب ډکو مظاهرو سره د پښتنې هم راپورته کیږي چې ممکن دغه فیصله چې دی آزاد شوی دی د سیاسي فشارونو په نتیجه کې دولت د تغاړې هي وي او د خوشی کړی وي تاسو وایي
په هیڅ وجه کچرته سیاسي فشارونه وای او غوته افغان حکومت او امنیتي او عدلي او قضایي ارګانونه غوته لای کنه وای ته چې ما مخکې په خپل خبرو کې ویل اوس مهال دی په معتبر ضمانت خوشی شوی دی او لومړني تحقیقات هم بشپړ شول کچرته لومړني تحقیقات نه وای بشپړ شوی د دې مجال نه درلود چې لبند خوشی شي دی اوس هم د امنیتي ارګانونو تر نظارت لاندې دی په وجود دی چې دی خوشی شوی دی خو قوي معتبر ضمانت اید هر وخت چې
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی اول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې او اوس په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل په لویدیځ کې لاریونو ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې سلګونو هزاره افغانان له دوو ورځو راهیسې د یو ملیشه قمندان د نیول کېدو پر وړاندې سرکونو ته راوتلي. د لاریون پر مهال د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې د شا او خوا سلو پولیسو او لاریون کوونکو د ټپي کېدو ادعاوې سوي دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومتي ځواکونه له کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. حکومت همدارس د طالبانو ضد خو د حکومت له کنټروله د باندې وسلوالو قمندانانو سره هم لاس او ګریوان دی. د یکشنبې په ورځ د یو ملیشه قمندان علي پور د نیول کېدو د خبر له خپرېدو سره سم اعتراض کوونکو لاریونو نه پیل کړل. مقاله یادونه کوي چې علي پور له غور ولایت څخه په اکتوبر میاشت کې د عملیاتو پر مهال وتښتید او حکومت د بشري حقونو پر ضد د جرایمو په تور د نومبر میاشتې په 15مه ونیوه. مقاله د کابل د پولیسو له قوله لیکي چې لاریون کوونکو د پولیسو پر موټرو حمله وکړه او پوستو ته یې اور ورته کړ چې په عکس العمل کې چارواکو د لاریون د مخنیوي لپاره اضافي امنیتي ځواکونه سیمې ته ولېږل. مقاله د لاریون کوونکو له قوله لیکلي چې دوی بیره لري اسلامي دولت سختریزي به هدف وګرځوي چې مخکې هم د شیعه افغانانو پر ګڼه ګوڼه ګڼ شمېر حمله کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په فرا ولایت کې د پولیسو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د یکشنبې په ورځ د پولیسو پر کاروان د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه شل پولیس وژل شوي دي. مقاله د فرا د ولایتي شورا د یو غړي د عبدالله قانی له قوله لیکلي چې وایي د پولیسو د مرستیال په ګډون څلور پولیس د یکشنبې په حمله کې ټپیان شول. مقاله د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالصمد صالحي له قوله لیکلي چې د پولیسو کاروان د پولیسو د نوي قمندان د معرفي کولو لپاره پر لار روان و چې په لشکرګاه کې د طالبانو تر حمله لاندې راغی. مقاله لیکي چې دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ یوه برخه ده چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف ګرځوي. فورسز نتورک پرونی بیا له افغانستان سره د برتانیې مالی مرستو ته کتلی دي. برتانیې په افغانستان کې د خوړو د کمښت او وچکالۍ سره مخامخ لکونو افغانانو ته د خوړو پاک اوبو او پناه ځای ورکولو ژمنه کړې ده. برتانیې د مرستې په جنیف کې د افغانستان په اړه تر دوه ورځني کانفرانس مخکې اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې شدید وچکالۍ شاوخوا 200 او 2000 افغانان بې ځای کړي دي. د برتانیې د نړیوال پراختیايي ریاست ویلي چې د مرسته به بې ځای سوي ته د خیمو او نور وسایلو په ګډون بیړنۍ اسانتیا ورسوي. تر شپږو لکو زیات کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او روغتیايي خدماتو او پاک اوبو ته هم لاسرسی کم سوی دی. برتانیا دوهم هیواد دی چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي او په دغه هیواد کې یې تر اوسه 8 میلیونه پونډ مصرف کړي دي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لوی درستیز وایي په پاکستان کې د دینی مدرسو له رخصتېدو سره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي. شریف یفتلی چې پرون د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل که په پاکستان کې د افراطي وسلوالو خوندي پټنځایونه نه وای وضعیت به داسې نه و. یوسف خان ځدران له کابله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان دفاعي چارواکي په افغانستان کې د 2200 القاعده جنګیالیو په اړه د ځینو بهرنیو رسنیو شمیرې ردوي خو وایي د نورو مخالفینو دایمي کمیت نه دی معلوم. د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د مخالفینو شمیر او فعالیتونه په پاکستان کې د مدرسو له رخصتېدو سره تړاو لري.
کمیتی که توریستا طالبا دوی هغه ترورستان طالبان بهرنی بنسټونه او د سیمې استخبارات چې په افغانستان کې جنگیږي دایمي ثابت کمیت نه لري، بلکې شمیر یې جنگي فصل ته دی. کله چې د پاکستان مدرسې رخصتیږي شمیر یې زیاتیږي. له بده مرغه له کرښې پورې غاړې دوی امن پټن ځایونه لري. ستونزه دا ده چې دوی په خوندي ځایونو کې پناه اخلي. دوی که مخالفینو په ګاونډي هیواد پاکستان کې خوندي پټن ځایونه او ملاتړ نه لرلی، د افغان ځواکونو امکاناتو ته په کتو تر اوسه هرومرو ختمېدل. ښاغلی یفتلی وویل، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د همدې ګواښونو د له منځه وړلو لپاره عملیات ترسره کیږي او دوی یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 ځانګړي عملیات کړي دي. د افغان دولت د مخالفینو د کمیت په اړه دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ځینو غربي رسنیو په افغانستان کې د شاوخوا 50,000 جنګیالیو ویلي دي. له دې ادعاو سره پاکستان له دې وړاندې په خپل هیواد کې د افغان دولت د مخالفینو موجودیت رد کړی. ویلي دي چې دوی په دې برخه کې اغیزمن ګامونه اخیستي دي. دغه هیواد دا هم ویلي چې د ممکنه ګواښونو د مخنیوي په خاطر یې له افغانستان سره پر ډېره برخه اغزن تار هم غځولی دی. له دې ټولو سره پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې دوګونی چلند کوي. دلی های ګل سلیمان خیل آزادی رادیو ته وویل،
اصل پاکستان د بانی ترشی بانی کوي. د افغانستان دولت ډیره مشکل ده چې ترسو امریکا او نړیواله ټولنه او ناتو د افغانستان صادقانه کومک ونه کی او د مخالفینو په لمنځولو کې او هغه منابع چې مرز نه خارج وجود لري هغه لمنځوي نسی، نو دا مشکلات په افغانستان کې موجود وي.
دی وی د دې ترڅنګ نړیوال ټولنې ته خیي چې د پورته یادوندې خنو غوښونو د ختمېدو لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي او ځواکونه یې ښه تجهیز کړي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ولسي جرګې یو شمیر غړي چې پر قومندان د کندهار پر پخوانی قومندان جنرال عبدالرزاق د حمله د څېړنې لپاره کندهار ته تللی وای، د دې پیښې په اړه څېړنې 80% کې بشپړې شوي او ډېر ژر به یې نتیجې اعلان کړي. د دې پلاوي غړو په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د دوی پلټنو ښودلې چې د جنرال رزق په قتل کې یو شمیر کورنۍ کړي هم لاس لري. صادق رښتینی راپور راکوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې د کندهار ولایت مقام د ورسي پیښې د څېړنې لپاره دغه ولایت راغلي وای چې د دې پیښې په اړه پلټنې 80% بشپړې شوي او د ملي امنیت د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به یې پایلې اعلان سي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون او د دې جرګې غړي حمید جلالي د دوشنبې په ورځ په کندهار کې د قومي مشرانو او مخورو یوې غونډې ته وویل چې د جنرال رازق په ترور کې د سیمې د استخباراتو په ګډون ځینې کورنۍ کړي هم لاس لري، خو دوی په دې برخه کې د کوم چا نوم یاد نه کړ.
غفلتنا موجود دي، غفلت هم شوی دی، پایین زمان کې داخلي دښمن هم ډېر پیاوړی دی او څنګ ته ګاونډي هېوادونه هم خپل کار کړی. خبرې به یې راپورته کولې چې دا دسته راغلي وو دغه سړی امریکایان په شهادت ورسول، بل به ویل ادرس کوه چې پلاټي بل په شهادت ورسول. په دې کې هېڅ شک نشته چې د بوتیکې استخبارات په خصوص دا زموږ ګاونډیانو په اړه څه کې تفصیل وي، خو په څنګ کې ځینې نفوذي کسان چې نفوذي کسان ول په راکړه ولایت کې ځینې ورته ځای پروسیس شوي ول.
د ولسي جرګې څېړونکي پلاوي دغه راز هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې د قومندان رازق په وژلو کې بهرني ځواکونه لاس لري. د یادولو وړ ده چې د کندهار پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق سلویش ورځې مخکې په کندهار ولایت مقام کې دننه د والدۍ وساتونکو لخوا د ملي امنیت د رئیس سره یوځای په وسلوال برید کې ووژل سو. په دغه برید کې د کندهار والی زلمی بسا سخت ټپي سو چې اوس مهال په هند کې تر درملنې لاندې دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې دی او د یمن د حکومت له جګپړو مشرانو سره یې لیدلي څو د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې ورسره وکړي. مارتین ګریفت وایي دی هڅه کوي چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د جګړې ټول ښکېل اړخونه سره راټول کړي. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د یمن د سبا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتین ګریفت په ریاض کې د یمن د حکومت له مشرانو سره د سولې د احتمالي خبرو لپاره د تیاریو په باب خبرې وکړي.
د یمن مرستیال ولسمشر علی محسن صالح الاحمر او د یمن د بهرنیو چارو وزیر خالد الیمانی له ښاغلي ګریفت سره په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. د راپور له مخې د ریاض په کتنه کې پر هغو اقداماتو چې له یاغیانو سره د اعتماد جوړونې لپاره چې دوی د سولې د هڅو په برخه کې څومره جدید هم بحث وشو. د نومبر د میاشتې له پیل راهیسې د یمن پر بندري ښار هدای ده چې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا بریدونه زیات شوي دي. وروسته له هغې چې ښاغلی انګریفت د تېرې چهارشنبې په ورځ د بشري وضعیت د څېړلو لپاره یمن ته ولاړ، وضعیت یو څه آرام شوی و، خو په دې وروستیو کې بیا په ځینو سیمو کې نښتې زیاتې شوي دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د جګړې لښکېلو خواوو غواړي چې په هودایده ښار کې له جګړو لاس واخلي. له حوثي یاغیانو د دې مهم بندري ښار د بیرته نیولو لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف او د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت پلو ځواکونو لخوا 15 میاشتې مخکې عملیات پیل شوي دي. له دې بندري ښار څخه یمن ته د خوراکي او نورو مرستو په سلو کې 80 واردېږي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د یمن 14 میلیون وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي او په هودایده کې روانو جګړو په دې هیواد کې بشري ناورین لا پراخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ژوند رنګونه واورئ، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه 2 ورځنی نړیوال کنفرانس نن پرانیستل کیږي. په دې کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2016 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د خپل سرو وسلوالو یو قمندان عبدالغني علي پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، له توقیفه په ضمانت خوشې شوی. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کړې چې اندازه 15.5 میلیونه پاونډ ته رسیږي. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسودې ته مثبته رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې د 1.5 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي، او 5 نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول پوځي همکاري بنده کړي.
دا ژوند رنگونه. نوم دې راته وایي، څه کاروبار کوې؟
غفار تندرونو استاد سره شاګرد یم.
ته څه کار کوې؟
زوم دې سره کار کوم تندرو سره.
دوی ته څه کار کوي؟
ترکاری ورته وراړم، ترکاری مینځم، ترکاری ته اوبه اچوم، تندور ورته صحیح کوم، تندور کوم، تندور ته کینو.
نو بیا خپل درس نه وای؟
نه، مونږ کور جلال آباد کې دلته راغلو.
مکتب ته بخنه تللی؟
مکتب کې دریم صف پنځم صف ویل.
زړه دې نه کیږي چې ځل بیا لاړ شي مکتب ته؟
زړه مې ولې نه کیږي، خو دلته مونږ هغه نشته تسلقات تلانه ما.
نه خو هغه خو جوړېږي کنه. که ته وغواړې مثال نیمه ورځ مکتب وای، نیمه ورځ کار وکړې، استاد دا درسره مني؟
ولا هغه پوښتم نه پوهېږم.
استاد ته ویلي دي چې زه غواړم مکتب هم ووایم؟
نه.
یوازې ته کار کوې کور کې، که نور څه هم شته؟
ما ورور دل ټیکسي چلایم دلم کې.
نو بیا ولې دغه هغه پیسې چې را ګټلې نه بس کېدې؟
هغه خپل ماشومان ته له بسېږي.
ته چاته ګټې؟
زه خپل مور ته.
کور کې نور څوک دي در سره؟
نور څوک نه دي، ما ماشومان دي.
څو روپۍ د ورځې ګټې؟
دلته ماته 500 روپۍ ورځې ورکې.
دا شونډې دې بیخي ډېرې چاودلې دي، دا ولې؟
ناروغ یم.
څه ناروغي لرې؟
داسې ما باندې تته برای شم دغسې کېږي.
اوس هم ناروغ یې؟
هو.
نو بیا دلته چې راځې ناستې کار کوې، بیا څنګه ناستې؟ نو
کوو، نور بس مجبوري ده.
ته دلته راځې صرف دغه کارونه دي چې یاد کړل دا کوې، که مثال نور کارونه خرڅول وي، د کول وي، دام کوې؟
هو، هر څه کوو.
دیک دیس دا ده؟
دیک نه، دیک دلته نه کوو، کور نه راوړي. دا اساس
دا کار چې کوې دلته خوشحاله یې کنه؟
خوشحاله یو. کور کې نور داغه وی کاروي اوسې، نور تا جرم تنګيږي.
مخکې څه کار کوو؟
مخکې وزګارو.
نو داغه پیسې چې کور ته وړې دم بس کېږي د ورځې 500 روپۍ؟
او
څه اخلي کور ته؟
همداسې کور ته ورکوم، ورڅې کاغې دوه اوسو.
ځان ته دې څه نه اخلي بیا؟
نه.
ولې؟
زه نه غواړم کور گزاره به وشي.
نو بس ته دې خوشحاله او ژوندی اوسې. مننه.
ژوندی اوسې. خوشحاله اوسې.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي او ټاکل شوی چې په دې کنفرانس کې د افغانستان ستراتیژۍ، په افغانستان کې شوي پرمختګونه او له دې هیواد سره شوې مرستې وارزول شي. افغان چارواکي دې کنفرانس ته ډېر زیات هیله مند دي. د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خپرونو کې به په دې اړه ځانګړي راپورونه، مرکې او تحلیلونه واورئ. نو له ازادۍ راډیو سره اوسېږئ. قدرمنو، دا شیبه د سهار 8:30 دي. سلطان محمد سرور د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره په